پایان میرسه. شب روزتان خوش، با رادیو آزادی باشید.
سلامونه، وقت مو بخیر. تاسو د ازادي رادیو اوریدن کې سیاو د افغانستان په وخت هم د شپې 9 بجې شوې. مخکې تر دې چې د خبرونو مطالبه تلل شو، خبرونه د جاپان دولت نن له افغانستان سره نوی بشری مرستې اعلان کړه. د افغانستان لپاره د جاپان سفارت په وبین کې چې نن یې پر خپل ایکس باندې خبر کړی ویلي دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 15 میلیون ډالر اضافي مرستې پریکړه کړې. سو بشر دوستانه لمړنۍ بشپړې بشري اړتیاوې تر پوښښ لاندې راولي. په وبین کې له خودل شوی چې د مرسته به د دواړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي. پر افغانستان د طالبانو له کوان منیدو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو په بشري مرستو کې د پام وړ کمواله راغلی، خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپل بشري مرسته دوام ورکړی دی. په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې نن پی وبین کې ویل چې دا کسان د زنانو نامشروع اړیکو په تور هر یو له 10 نیولې تر 9 درو پورې په تعزیري سزا او د 6 او 3 کلونو ترمنځ د حبس په بیلابیلو درو دورو محکم شوي دي. د طالبانو سترې محکمې پرون هم خبر ورکړ چې په سمنګان ولایت کې 4 کسان په محضر کې په درو وهل شوي دي. طالبانو پر افغانستان له واکمنې وروسته په تیرو څه باندې 3 کلونو کې لسګونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر ځینو نوري قصاص تطبیق کړي دي. د بشري حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو لورکول دي ډډه وکړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره وایي چې سکالې په افغانستان کې د بو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي. اف ای او په یو بین کې چې پرونی پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویلي دي چې د دې کار هدف د اوبو ښه مدیریت او د ویلو شوي واورو د اوبو او همدارس د سیلونو کنټرول، د خاورې د تخریب مخنیوی او د چاپیریال بیرغونه ده. په افغانستان کې پروستوي څو کلونو کې وچکالیو، سیلابونو او نورو طبیعي پیښو د خلکو پر ژوند، کرنه، د اوبو پر سرچینو او چاپیریال ناوړه اغیز کړی. افغانستان د اقلیمي بدلونونو له پلوه د لسو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی، خو د دې بدلونونو له اغیزو سره د مبارزې لپاره امکانات په نشت حساب دي. د طالبانو د حکومت د کور او خار جوړولو وزارت د پلازمینې کابل په دارالمان سیمه کې د بهرنۍ ډیپلوماټانو لپاره د یوه ځانګړي خارګوټي د جوړولو د پلان خبر ورکوي. د وزارت نن پی وبین کې ویل چې د دې خارګوټي د سروې لمړنۍ چارې پای ته رسیدلې دي. په بین کې دا یادونه هم شو چې دا خارګوټي به په څه باندې 380 جریبه ځمکه ورغول شي، خو د کور او خار جوړولو وزارت د خارګوټي د لګښتونو د کچې او د بشپړېدو د نیټې په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان لپاره اروپای ټولنې ځانګړي استازي د افغانستان روان بشري، سیاسي، د بشري حقوقو او اقتصادي وضعیت د اندېښنې وړ بللی، خو ژمنه کړي چې اروپای ټولنه به په بیلابیل برخو کې د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړي. توماس ټیکلسن او مل پلاوی افغانستان ته د 15 ورځني سفر په پای کې پرون په وبین کې پر ښځو منجونو د طالبانو لخوا لګیدلو بندیزونو ته په اشاره سره ویلي چې د طالبانو ډیرو جګپوړو چارواکو چې د ورسره لیدلې ایس یو هم په دې اړه چې ولې دا سخت بندیزونه پر ښځو لګول شوي او کله په پای ته رسیږي وضاحت نه دی ورکړی. نیکلاس وایي ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د امر بالمعروف قانون چې طالبان یې تطبیق سو میاشتې مخکې پیل کړ، کارونه پیچلي کړي او د ښځو په تګ راتګ کارولو او خدماتو ته د لاسرسي او د خپلو کورنیو د ملاتړ په برخو کې د هغوی پر وړتیاو اغیز کړی دی. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اوریدلی شئ. ټول پرات له ګډون پرته د اگزیټ ازمینې اخیستل
په دې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام باندې شو د انجنونو پر مخ باندې
لزده کړو. پاتې د انجن اندښنې
درې کال کېږي چې خوانځي مو پر مخ تړل شوی دی، ډېر اندېښمنیو.
او کندهار کې د ماشومانو خوردوکې مخ پر زیاتېدو ده. خبرونه کې نور پورنه هم درته لرو.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو تر واک لاندې د ازمینې ملي ادارې یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د اکزیټ ازمینې د اخیستلو اعلان کړی دی. دغې ادارې پرونه وخته په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې ټاکل شوی چې د جدي په اومه نیټه د طبي پوهنځیو له نارینهوو فارغانو د اکزیټ ازمینه به اخیستل شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستلی شوې. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ویل چې هر کال دې ازموینې ته تیاری نیسي، خو بیا هم د ګډون چانس نه ورکول کېږي. په دې اړه نور جزیات د اکرام الله اکرام په راپور کې.
اگزیت ازموینه یو ځل بیا د نجونو له ګډون پرته د ازموینه چې د طبي پوهنځیو فارغانو ته د فعالیت اجازه ورکوي. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې ویلي چې تر راتلونکو لس ورځو پورې به یوازې له نارینه او فارغانو واخیستل شي. دغې ادارې پرون دوشنبه ناوخته په یوه اعلامیه کې چې پر خپل فیسبوک پاڼه خبره کړې ویلي چې د لوړو زده کړو وزارت د غوښتنې پر بنسټ ټولو ذکورو د طالبانو ته خبر ورکول کیږي چې ازموینه روان کال د جدي میاشتې په اومه نیټه د جمعې په ورځ اخیستل کیږي، خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي او ویلي دي چې د ازموینې دقیق مهالویش په وروسته اعلان شي. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته د طبي پوهنځیو له ښځینه فارغانو د ازموینه نه ده اخیستل شوې چې د طالبانو حکومت د اقدام د دوی له غبرګونونو او انتقادونو سره مخ دی. د ننګرهار له طب پوهنځي فارغې شوې شهلا ازادي راډیو ته وویل
ما وکاله ته پوهنځی ولسه اوس اعلان شو چې د اکزیټ امتحان به جنې کاندې نه ورکوي، او ډېره مایوسه شوم، ډېره ناهیله شوم. کاشکې دا او کاله مې ځای کړی نه و، خپل وخت ځکړی مې کړی نه و. افسوس په دې کوم چې وخت مې ضایع شو، خیر ناهیله نا امید همداسې پاتې شوم بې نتیجه.
د کابل یو اوسیدونکو چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شو، دا هم د ننګرهار له طب پوهنځي فارغه شوی وای. طالبانو د دوی د وکاله زده کړو د سمری په ترلاسه کولو بندیز لګولې دي.
هر سال ما به خاطر امتحان خروجی
هر کال د اگزیت ازموینې لپاره تیاری نیسو. خدا دریم وار دی چې د ازموینه تر سره کیږي، خو موږ ته پکې د ګډون حق نه راکول کیږي. تر هغه وخته چې موږ د ازموینه په بریالیتوب سره ورنکړو، موږ د فعالیت اجازه نه لرو، یعنی ماینه خانه نه سخلا سوالای. د خزو پر وړاندې د طالبانو د دښمنۍ پالیسي د دې لامل سوی چې خزینه طبي متخصصینو ته د فعالیت او د خدمت اجازه ورنکړل سي،
زحمت کشیدل از خدمت محروم باشن.
د اگزیت ازموینه د لوړو زده کړو د طبي شورا لوري د طب پوهنځي له هغه فارغو شویو محصلینو اخیستل کیږي چې د ستاج یا په دولتي روغتون کې د عملی کار دوره بشپړه کړې وي او د زده کړو سندي د لوړو زده کړو د وزارت لوري تایید شوی وي. په دې ازموینه کې تر بریالیتوب وروسته بریالۍ ډاکټرانو ته په ټولنه کې د فعالیت اجازه ورکول کیږي. د طالبانو تر واک لاندې د ازموینو ملي ادارې په داسې حال کې د طبي پوهنځیو له فارغو نجونو پرته د اگزیټ ازموینې د اخیستلو اعلان کړی چې تازه څو ورځې وړاندې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د نجونو په وړاندې د طبي انسټیټیوټونو دروازې هم وتړلې. د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې ده. تازه نن سه شنبه د بخښنې نړیوال سازمان پر نجونو د نیمه روغتیایي زده کړو د بندیز په غبرګون کې ویلي چې طالبان باید د جنسیت پر بنسټ د ښځو زورونه ژر تر ژره ودروي. دغه سازمان په خپل اکسپانه په یو بیان کې لیکلي دا د نجونو او ښځو لپاره په هیواد کې د زده کړو ترلاسه کولو وروستۍ پاتې لار و چې د طالبانو لخوا د هم پرې وتړل شوه.
دا چې ولې نجونو ته بیا هم د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، پر همدې موضوع مې د نسایي ولادي برخې له ډاکټر اغلی سنیتا بهرام څخه وپوښتل چې څه فکر کوي چې څومره وخت کې به دوی ته اجازه ورکړي.
په ډېرې خوشنۍ سره چې بیا هم اگزیټ اگزام بند شو د نجونو پر مخ باندې، که څه هم څو موده مخکې اعلان شوی و چې د فیمل نه به هم یو اگزام اخیستل کیږي، نما متاسفانه اوس بند شو. او په ډېرې خوشینۍ سره زه داسې ګمان نه کوم چې داسې ورځ به راشي په اوسني نظام کې چې اعلان وکړي اگزیټ اگزام د ښځینهوو لپاره یا د نجونو لپاره هم شتون لري، او یا هم د پوهنتونونو دروازې پرانیزي دوباره یا د مکاتبو. نو دا ډېر د تعصب ځای ده، او داسې شرایط چې اوس په افغانستان کې دي نو هیڅ هیله او امید نشته ده چې دا مشکلات به حل شي.
څه وی تاثیرات باندې موږ تاسو غږیو چې دا به څومره تاثیرات ولري؟
ډیر منفی تاثیرات لري. د یو خانه وسنی شرایطو کې افغانستان کې خزینه ډاکټرانو ته ارشد ضرورت ده، او بل خانه کچيري دغه اگزیټ اگزام ونه خستل شي نو د ډاکټرانو رسمي توګه باندې شي کول خپل وظیفې تر لاسه کړي. کچيري د دوی رسمي اسناد ونه لري، د اگزیټ اگزام شورای طبي کارت ونه لري، دوی نشي کولای وظیفې واخلي، او چې کچيري دغه وظیفې دوی ته ونه سپارل شي نو ډیر په ارشد ضرورت سره د هیواد ډیر یو لوړ بحران ته بلار شي. په مثال په توګه زه وایم د نسایي ولادي په برخه کې ډیر ارشد ضرورت هم قابلو تشته، هم نسایي ولادي ډاکټرانو تشته ده، همدارنګه د استوماتولوژي په اش فیزیوتراپي په اش په ټول د طبابت په هر عرصه کې خزینه او ډاکټرانو ته ارشد ضرورت شته. د اوس په افغانستان کې د مور او د ماشوم مړینه کچه ډیره لوړه تللې، په جهان کې په لومړی کټګوري کې قرار لري. نو چیرې دغه جریان همداسې نور هم دوام عمومي او د اگزیټ اگزام او سخوان خپل شي، پانتونون دروازې پرانیزل زینه او همدارنګ جنونو ته د تحصیل زمينه مساعد نشي، نو دا ډیره یو ناګواره فاجعه رامنځته کړي.
بله، اوس هم د ضرورت ته په کتو په وګت مهال کې که په طبي موساتو بندیز لګول کیږي، هلته د انجونو طبي زده کړو باندې بندیز لګول کیږي، د هغوی ته د اگزیټ اگزام د ازموینې اجازه نه ورکول کیږي، آیا په وګت مهال کې به موږ بیا د دې جوګه شو چې خزینه ډاکټران دی ولرو کنه خورا ډیر جدي کمښت سره به مخامخ شو؟
څرنګه چې ما یادونه وکړه، امدا اوس مهال پر افغانستان کې ارشد ضرورت، یعنی ډیره اړینه اړتیا ده چې باید د خزینه ډاکټران فارغین ولرو او ډاکټران رسمي اسناد سره ولرو، یعنی شورای طبي کارت سره ولرو. او په نه پوهیږم چې دې ځکه موږ خوشینه وای که خوشبختانه تر څو چې موږ رسمي کارتونه لرو د شورای طبي یا د اگزیټ اگزام پاس کارتونه لرو، نو موږ هیڅ محصل یا ډاکټر نشو کولای په وظیفې استخدام کړو. دا د صحت عامې یو شرایطو څخه ده چې ته باید رسمي اسناد ولرې، پاس دغه نه په وظیفه باندې ته قبول شي. نو که چیرې موږ کارت ورنه کړو څنګه به دغه ضرورت او دغه کمپیوټر به پر کړو؟ که چیرې دراز مدت پلانونه پات موږ دغه مشکلات حل کړو، نو فکر نه کوم چې دغه اوسنۍ کمپیوټر اوسنۍ مشکلات چې موږ ته مخکې شوی دا او دا راتلونکي کې هغه کېږي موږ جبران کولای شو.
له اوس پورتره مم دلته پیدا کی چې ممکن جبران ناشونی وی یا ډیر سوزمانو چې د تشچره مسکی د دې ډاکشي بل اخر د هلا رات صدا تاسو دی ډاکټر په توګه باندې چم د اوس فعال کار کوي، تاسو د میرمنو صحی وضعیت ښکاری، الته د صحی خدمات وضعیت ښکاری، د هلا رات تصویرې کې په همدغه شکل باندې روان وسو، بیا هم تیر ته ورګرځي ګکنه شته ځنی هلا ری چې هغه باید حکومت پر خبرو کې یا دمدغه هغه کسان چې په دغه برخه کې فعال پاتې شو دي مسولین دي باید په دې برخه کې پورته کړی چې د انجونو ګډون د انجونو زده کړې او بل اخر د انجونو شتون په صحی اورګانونو کې خورا ډیر زیات مهم ده.
اوس مهال د خپل چار اطراف او ډاکټر صاحبانه چې فارغ شوی دی وزیر تنظیم نه د پاس کړی، ډېرې په نورو برخو کې په خپل فعالیت ستاپ کړ ځکه اگزیټ اگزام د خزینه لپاره اعلان شوی وو، او دوی خپل هغه برحال وظیفې یا فعالیتونه ستاپ کړل چې دوی اگزیټ اگزام پاس کړي، خپل تحصیلات ته به خپل رشتو ته رجوع وکړل چې دا ډیر د خوشینه زیاده اوس خبرې کې چې اگزیټ اگزام بیرته لهوه شوی ده، نو دوی هم د خپل روزمره عاید څخه لری شو له همدارنګ د خپل اهداف او اصلي مسلکی ازموینه ته هم نشو رسیدلی. دا ډیره د خوشنۍ زیاده، او بل دا چې د مسولینو څخه زمونږ دا غوښتنه ده کغواړي افغانستان ته په واقعیت سره خدمت وکړي، د افغانستان نسل وروزی او نه تنها د افغانستان د میرمنو لپاره بلکې د ټول افغانانو د صحی سکتور په برخه کې کوغړی ورته خدمات وکړي، نو دوی یو ځل بیا تجدید نظر وکړي. مسولین د خپل منځ کې یو ځل بیا د جدید افکار سره جدید تصامیم سره کول شي چې دوی یو تجدید نظر وکړي او د افغانستان صحت او د افغانستان راتلونکي ته تغییر ورکړي.
د نسایي ولادي برخې ډاکټر اغلی سنیتا بهرام چې موږ سره مرکه کړې و.
لښخړو
ل اعتراضونو
له بازارونو
له لوخالو
له نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادي رادیو
هر ورځ شپه ورځ.
افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویل زده کړو روغتي خدمتونو او ازادیو د خزو ونجونو محرومول د غو انساني کرامت ته سپکاوی دی. نور حال پر راپورک.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت ویلي چې افغانان په ځانګړي ډول افغان خزي او انجونې په ورځني ډول د خپلو بنسټیزو بشري حقونو لپاره د مبارزې په برخه کې له ننګونو سره مخ دي. دغه سفارت د دوشنبه په ورځ په خپله ایکس پاڼه د سویلي افریقا د پخواني ولسمشر او د اپارتاید ضد فعال نیلسن ماندولا د خبرو پر بنسټ لیکلي چې زده کړو، روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي او ازادیو نه د خزو او انجونو محرومول د دوی انساني کرامت ته بې احترامي او سپکاوی دی. له دې وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتو شارزدافیرې کرندې کرهم په ځلونو د طالبانو د مشرتابه پر پریکړو نیوکې کړې او د دوی پر ډیرایو پالیسیو یې اندېښنه څرګنده کړې ده. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په افغانستان کې دا مهال د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغان نجونې او ښځې له شدیدو محدودیتونو سره مخ دي. په افغانستان دننه له زده کړو محرومې ځینې زده کوونکي او محصلینې وایي چې پر دوی د لګول شویو محدودیتونو په اړه یوازې د اندېښنو پر څرګندولو ستړي شوي او د دغو بندیزونو د لرې کولو لپاره د بشري حقونو د بنسټونو د بیړنیو او عملي اقداماتو په تمه دي. د خوست ولایت اوسیدونکي هریوا ازادي راډیو ته وویل
درې کاله کېږي چې ښوونځي مو پر مخ تړل شوي دي. ډېر اندېښمن یو ځکه زموږ یوازینی هیله درس ویلو او که هر کوم سختي به راباندې راغله نو زموږ هیله به دا وه چې درس ووایو، یو ځای ته به ورسېږو. زما هیله دا وه چې زه یوه خبریاله شم. غوښتل مې له دغې لارې خپل هیواد ته خدمت وکړم، خو اوس خپل ژوند ډېر په تیاره کې وینم. ډېره ناهیلي شوی یم او ډېرې ذهني ستونزې مې هم د ښوونځیو په بندېدو سره پیدا کړې دي.
سارا بیا بل افغان انجلۍ ده چې پر زده کړو یې د بندیز درد داسې له ازادي راډیو سره شریک کړ.
دانشگاه می رفتم در رشته که خیلی دوست داشتم.
پانتون دتلم هغه رشته چې می ډیره خوښه وه او غوښتل می چې ژورنالیزم ولولم. دوه سمستره می درس ووایه. دویم کال می و چې طالبان راغلل او د پانتونونو دروازې زموږ پر مخ وتړلې. کور کې پاتې یو او په ژور خفګان اخته یو.
په ورته وخت کې د نجونو د زده کړو د حقونو ملاتړي بنسټ ملاله فن هم چې ملاله یوسفزی مشري کوي د دوشنبه په ورځ د دسمبر په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې دوی اتیا فرمانونه صادر کړي چې په ټکو یې ښځې او نجونې په سیستماتیک توګه ځپي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو د 2024 کال د اګست پر 15مه اعلان کړی و چې طالبانو په قصدي ډول په افغانستان کې 1,400,000 انجونې له منځنیو زده کړو راګرځولي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل وایي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د افغان ښځو او انجونو حقونه خوندي کړي، خو د طالبانو په بیا واکمنېدو سره لومړی د شپږم ټولګیو پورته انجونې ښوونځیو ته له تګه منع سوې او بیا د لوړو زده کړو دروازې یې پر مخ ور وتړل سوې. په تر ټولو وروستي اقدام کې بیا د طالبانو حکومت په نیمه عالي طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د سوریې د بشري حقونو د څار دیوې ډلې مشر وایي د سوریې پلازمینې دمشق ته نږدې په یوه ډله ایز قبر کې لږ تر لږه 30,000 مړي موندل شوي دي. نور حال په دې راپور کې.
د سوریې د بیړنۍ کاري ډلې د نادولتي ټولنې مشر معاذ مصطفی وایي د دمشق د شمال په 40 کیلومترۍ کې موندل شوی دا قبر د هغو 5 ډله ییزو قبرونو له ډلې دی چې په تیرو 2 کلونو کې موندل شوي دي. ښاغلی مصطفی چې مرکز یې په امریکا کې دیره دی رویټرز خبري اژانس ته وویل 30,000 هغه شمیر دی چې دی په خورا ډیر احتیاط سره بیانوي او زیاته کړه چې دی ډاډه دی پر دې 5 قبرونو سربیره ډیرې نورې سیمې هم شته چې خلک په ډله ییز ډول پکې ښخ دي. د نوموړي په وینا په دې قبرونو کې د سوریې پر وګړو سربیره د امریکا او برتانیا وګړي او نور بهرنیان هم ښخ شوي دي. مصطفی ورسته له هغه سوریې ته ولاړ چې د اسد رژیم و پرزید او هلته یې د قطایفه په نوم له هغې سیمې څخه چې دا ډله ییز قبر پکې موندل شوی له رویټرز خبري اژانس سره خبرې وکړې. هغه وویل د سوریې د هوایي ځواک استخباراتي څانګې د هغو مړیو د انتقال مسؤلیت درلود چې له پوځي روغتونونو څخه ایستل کېدل. د هغو کسانو مړي چې د بیلابیلو استخباراتي ادارو لخوا د شکنجې په نتیجه کې سا ورکوله په پوځي روغتونونو کې راټولېدل او بیا په الوتکو کې د ډله ییزو قبرونو ته لیږدول کېدل. د مصطفی په وینا ځینې نور مړي بیا په یخچال لرونکو ټراکټورونو کې د دمشق خاروالی د جنازې د څنګه د کارکونکو په وسیله ساحې ته وړل کېدل. مصطفی وایي چې د دوی ټولنې له هغو کسانو سره خبرې کړې دي چې په ډلیزو قبرونو کې کار کاوه. د سوریې بیړنۍ کاري ډلې همدارس د بلدوزرونو له هغو ډریورانو سره هم خبرې کړې چې د ډلیزو قبرونو ځایونه یې کیندلي، مړي سره نږدې کړي دي چې لږ ځای ونیسي او خاورې پرې اړولې دي. معاز مصطفی اندېښنه څرګنده کړې چې د دې ډلیزو قبرونو سیمې امن نه دي، نو ځکه دای غوښتنه کوي چې د دې سیمې امنیت باید خوندي شي څو په راتلونکي کې په دې اړه د تحقیقاتو شواهد له منځه ولاړ نه شي. رویټرز خبری آژانس په خپل راپور کې لیکي چې نشي کولای په خپل واک ډول دا ادعاوې تایید کړي. اټکل کېږي چې له 2018 کال راهیسې چې په سوریه کې د حکومت ضد مظاهرې پیل شوې، د رژیم په ځپونکو اقداماتو کې به سلګونه زره کسان وژل شوي وي. اسد پر خپل حکومت د بشري سرغړونو لګیدلې تورونه ردول او خپل مخالفین تروریستان بلل. په ملګرو ملتونو کې د سوریې سفیر قصای الزهاک په دې اړه د تبصرې لپاره د رویټرز غوښتنه ځواب نکړه، خو هغه چې د 2023 کال په جنوري کې هغه مهال چې اسد لا واکمنو پر دې دنده ګمارل شوی و، تیرونی خبریالانو ته وویل د نویو چارواکو هدایت ته منتظر دی او زیاته یې کړه چې دای به د سوریې د خلکو د ګټو لپاره خپل کار ته دوام ورکړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
پکندار کې د ماشومان خوراکي په زیاتې د پکندار کې ټیټ اقتصادي وضعیت، بیکاری او د کافي خوړو نشتون د ماشومان او مایندو خوراکي زیاته کړې ده. د کندهار د میرویس وزوی روغتون مسولین وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې 15509 په خوراکي اخته ماشومان روغتون ته وړل شوی چې له دې جملې څخه 1215 شیدې خوراکي درلودین کړي، شدید خوراکي درلودین کړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
دا د کندهار د میرویس سبزی روختون د ماشومانو څنګه د چي وس محل په کلس ګونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ لامل بستر دي. عائشه چې خپل 15 میاشتنۍ لمسی د میرویس روختون د ماشومانو څنګه تراوستي، په ژړغوني आवाज وایي د ټیټ اقتصاد لامل نه سي کولای د ماشوم لپاره شیدې برابرې کړي.
دا مومن د مور د دوش پر پاته شو د درې مش په مور پاس ولا د اوس ما غاړي تل وی دلې دي چې هم د پریا دي د هغه د بل په بارتګو په خو بو یا تورې چای ور پام شیدو قدرت نه لږ پلاړې په شهر والی چې د میش پنده در تنخواه ده هغه د پرغړو ورکم پرغړو ورکم د دتر دواونه چې دوتونه دواوی د پرتی دي چې چاره ته ویل په دامت کې نه چې د بل څه تر پکر کوم لازم ده ته دواوی یو شی راو پیسې پیدا ته دروغ نه شي یو تر اورم ته پیسې نه یې می داله ورته ته پرې شي دي مالا دا غدي دا چې دې پیدا ته ویل دا جره او دا خواري او دا متنه لږه وتون چې زګر د پردان باندې کاټو دا راسته لا ته مایو بېم.
د زابل ولایت د شاري صفا ولسوالي اوسیدونکو بخت پیبي چې خپل زوی د کندهار په میرویس روختون کې بستر کړی وای، زوی کمزوري دی او د نه کوي. د دې په وینا د خاون مزدوري د ماشوم د اړتیا پوره کولو لپاره بسنه نه کوي.
دا شته نه لرو چې زو کړه پیدا سوی د ود نه کوي. اته معیار کلینیک ته بوت لغوالو لیو چې جنایت له خاري ول مجبوري مرامو شدې مرتراول لغه سره مو دنه کوي زو دا ور کول لغه سره مو دنه کوي خپل شدې منسته وچلی موږ په واسه نه دي پرشاین لر مسکنان نثار روزانه خلک سر دي ماکم راځي ورته وای وای په چی شراول شین سره سره نه له شی له روس ورته راو ډاکټر وای وای دا یې سپنه دي په سوي کمزورې ده کمخونه ده شی ورته راول.
د میرویس روختون د ماشومان او څنګه مشر ډاکټر هدایت الله حکیمی وایي وازی د میزان میاشتې په جریان کې روختون ته 2400 په خوارځواکۍ اخته ماشومان راوړل سوي چې 125 بستر سوي او 15 مړه سوي دي.
ټوټل چې موږ کتلې دي په پیډ کې 2400 د 2400 څخه مو 125 مریضان بستر درلود. په دا کې 15 کوشنان زموږ مړي نه ده. ادم د سویت غزي ارقام او دچ
په ورته وخت کې د میرویس روختون د سب څنګ مسول ډاکټر محمد اشرف کیهان وایي په تیر شپږ میاشتو کې 15509 ماشومان په خوارځواکۍ اخته، دی روختون تراول سی وی دی چې لدیش میرو 215 یا ماشمان په شدید حالت کې بستر کړي.
میرویس او زوی روختون ته په تیر شپږ میاشت کې د مم پیښې سبت سوي دي 15509 پرجه او د دې څخه سم چې هغه 215 نه پرجه چې مش پات پال کې بستر کړي.
د سرسلیپ نړیوالې کمیټې د 2024 کال د اکتوبر په 20مه ویلي و چې په افغانستان کې 3 میلیونه او 200 زره ماشومان او 840 زره میندې په خوارځواکۍ اخته دي. د دې کمیټې د راپور په اساس له دې شمیرو 1.1 میلیونه ماشومان د شدید خوارځواکۍ له امله لمړني او د ادراکي کمزورتیا له خطر سره مخ دي. په افغانستان کې خراب اقتصادي وضعیت، بیکاري، د نړیوالو مرستو کموالی او وچکالي د دې ستونزو اصلي لاملونه بلل سوي. په ځانګړې توګه په کندهار او پکتیا کې له 5 کلونو کم عمر ډېر ماشومان او امیدوارې میندې د خوارځواکۍ له خطر سره مخ دي.
د کابل خار په جمهوریت مارکیټ کې یو شمیر دکانداران د کوي چې د زمکو مافیا د کابل خارولې په همکاري لسکونه دکانونه وران کړی دي. دغه دکاندارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې پرته له دې چې دوی ته خبرتیا ورکړ شي دکانونه وران شوي او ټول توکي د خورو لاندې شوي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د جمیل راتک سره هم مهاله د جمهوریت د تاریخي مارکیټ د دکانونو ورانولو چارې د دې مارکیټ دکانداران سخت اندېښمن کړي دي. دوی وایي چې د دوکانونو لورانې دو سره وزګر شوی او د خپل کورنۍ او د لګښتونو د پوره کولو په اړه سخت اندېښمن دي. د دوی له ډلې یو تن ادعا کوي چې د کابل ښاروالۍ او د دویمې ناحیې رئیس او کارکوونکو پرته له کومې خبرتیا د یکشنبې په ورځ تخریب پیل کړ او په خبره یې ټول توکي یې د خاورې لاندې شوي. نوموړي چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي، نن سیشن به د قوس په 20مه یې ازادي راډیو ته وویل:
ای دوکانای ما از طرف ښاروالۍ کابل
زموږ دوکانونه د کابل ښاروالۍ لخوا وران شول. زورور خلک په کلاس لري د ښاروالۍ او د دوهمې ناحیې لخوا د کار وشو. د ناحیې رئیس په خپله هلته موجود و او امر یې کاوه چې دوکانونه وران کړي. دوکانونه یې د خلکو پر مال او خپله پر خلکو چپه کړل.
په همدې حال کې د جمهوریت مارکیټ د دوکاندارانو وکیل احمد قاضی زاده ادعا کوي چې دا تخریب د ځمکو د مافیا لخوا د کابل ښاروالۍ د کارکوونکو په همکارۍ ترسره شوی دی. هغه ازادي راډیو ته وویل چې دوی د سیمې د ملکیت قانوني اسناد لري او د خپلې ستونزې د حل لپاره یې د طالبانو اړوندو ادارو ته عریضه هم کړې ده.
اصلا این ملکیت سه محکمه شورای عالی
فاصل کې د دې ملکیت په اړه درې محکمو د عالی شورا د امارت دارالافتاء او زنګړی محکمې ټولې پریکړې زموږ په ګټه کړې دي. دلته د مزکو یو مافیایي ډله پرته له اسنادو پرته له شواهدو راغله او د درويشت یا څلورويشت مې نیټه په شاوخوا کې د سیمه اورانه کړه. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه ونیسي. موږ ورته وویل چې د محکمې پریکړه وشایست خو هغوی نه پریکړه شي او نه یې څه په لاس کې ست. دا کار غیر قانوني سوی دی.
د جمهوریت مارکیټ دکانداران ادعا کوي چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د ځمکو مافیا سره په همکارۍ دغه سیمه ورانه کړې ده او د کابل ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي د دې موضوع په اړه لازادي رادیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ښاروالۍ کې یوې سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل چې د جمهوریت مارکیټ د وران شوې سیمې ملکیت شخصي دی او ښاروالۍ په دې برخه کې هیڅ رول نه لري. د یادولو ده چې جمهوریت مارکیټ د کابل ښار په دویمه ناحیه کې موقعیت لري او 101 دوکانونه پکې دي. د دوکاندارانو د معلوماتو لمخې تر اوسه یې دوی ته نږدې 140 دوکانونه ویجاړ کړي دي.
د تاندې څنګه خبرونه درته هم لرو خو ترغې د مخه خبرونه. سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د شپې 9:00 بجو شي تاسو ازادي رادیو ته غواکیست د جاپان دولت نن افغانستان سره نوی بشری مرسته اعلان کړه د افغانستان لپاره د جاپان سفارت پی وی بین کې چې نن یې پر خپل ایکس پاڼه خبر کړی ویل دي چې د دې وخت دولت له افغانستان سره د 2.5 میلیون ډالرو اضافي مرسته پرې کړې ده سو بشری دوستانه لمړنۍ بشری اړتیا تر پوښښ لاندې راولي په بین کې هله خدل شوی چې د مرسته به د اړو افغانانو په ژوند کې بدلون راولي پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته افغانستان سره د نړیوالې په بشری مرستو کې د پام وړ کمال راغلی خو جاپان له هم له دې هیواد سره خپلو بشری مرستو ته دوام ورکړی دی په پروان ولایت کې د طالبانو سیمه ییز چارواکو د دریو ښځو په ګډون ټول 15 کسان په محضر کې په درو وهلي دي د طالبانو سرې محکمې په بیان کې ویل چې دا کسان د زنانو مشروع اړیکو په تور هر یو له دیش نیولې تر نه دیش درو پورې په تدریجي سزا او د شپږو درې کلن ترمنځ د حبس په بیلابیلو دورو محکوم شوي دي د طالبانو سرې محکمې پرون هم خبر ورکړی چې په سمنګان ولایت کې څلور کسان په محضر کې او په درو ول شو دي طالبانو په افغانستان کې له واکمنۍ وروسته په تیرو څو باندې درو کلونو کې لږونه کسان په بیلابیلو تورونو په امازر کې په درو وهلي او پر زینوین قصاص تطبیق کړي د بشری حقوقو ډلو له طالبانو بیا بیا غوښتي دي چې په امازر کې خلکو ته د بدني سزاګانو ورکول دي ډډه وکړي وروسته خبرم ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې اداره یا اف ای او وایي چې سکلې په افغانستان کې د بو د زیرمه کولو لپاره شاوخوا 2 میلیونه کندې کیندلې دي
د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه میومنی یو شمیر ځوانان وایي چې دوی ته په ژوند کې ستونزو دا ورزده کړل چې د سختۍ پر وخت هدف ته د رسیدلو لپاره د لارو بدلیدل دوی بریته رسولی شي
ژوند که آسان وای ساده وای پیل باید په ژړا نه کېده کوچنی چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلی وای له ستونزو څخه باید ځوانان ونه ویریږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري هدف چې نه بدلوي هدف ته د رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي
د نجونو په ډله کې هم داسې پیغلې شته چې د طالبانو د نظام له ناخوالو سره مبارزه کوي او نه پریږدي چې د دوی روحیه ووژل شي
تقریبا درې کاله زه مطلقه په کوروم دا ماته ډیره سخته تمامه سوله او شخصا د ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او زه د افسردګۍ په لومړۍ درجه کې وم نو بیا مې د آنلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې او سره مصروفه یم
نن ام د موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنو دوستانو ګانشمیر افغان ځوانان وایي چې د طالبانو له دوه منځلي واکمنۍ څخه وروسته د دوی په ژوند کې دومره منفي بدلون راغلی دی چې دوی ته زغمل شونه کار نه دی خو داسې کسان هم شته چې هم د ستونزې او سختۍ نور هم مبارزه او مقاومت ته غښتلي کوي د دوی په ډله کې نن له دوه تنو ځوانانو سره غږېدلی یو د دوی د زده کړو کار او ژوند پاک لمو ورنه پوښتلي دي په پایل کې له ولولې دهقان څخه اورو
ما خپل لمړنۍ زده کړې د بغلان ولایت د پلخومړي په ښار کې کړې دي چې د لیسه اول کونځي څخه فارغ شوم په 1993 کال کې باقي زده کړې مې چې دوه کاله نوې د ادبیاتو برخه کې دارالمعلمین کې لوستې دي پښتو برخه مې لوستې ده پښتو ادبیاتو برخه
bale ډېر ښه لدې وروسته بیا په څه باندې مصروف اسوې دند څه
شرایط پر اساس خپل خور خرڅ کابل ته لاړلو کابل تم کډه وکړه څو سیمنګل نوې موهیت سره لوی خار سره پدې سو په خمرای وړکای خار دا او سې وړکی خار کې او سیدلې لوی خار کې او سیدل ورته لګرانه ده وګ دې مودې لپاره بیکار اومه ورسته لایغه مې بیا دیو ته د دوستانو په ادرس دیو مؤسسه ادرس مې پیدا کړ او مې وختل چې وګورې سره کار وکومه
اڅه دا ول کار دی کاوه دي تاسو خپل دند څه و
دغه مؤسسه چې و دې مشمانو د ادبیات برخه کې کار کوه کوم دې ګروي قهوره نومېږي او سم فعالیت لري هغه وخت په حضوري او انلاین او اوس یوازې انلاین ډول ده هلته د مشمان د ادبیات برخه کې کار کوه په درې ژبو باندې کتابونه ورته چاپ کول ازبکی دری او پښتو باندې سمې په پښتو برخه کې کار کوه
کله چې جمهوریت سقوط وکاو طالبان بیا وخت ورسېدل څومره تغییر راغی په ژوند کې دی په دند کې دی
بل شک ډیر تغیرات را وسل موږ لړی رستون سره مخامخ کړلو ځکه چې ما د ترات روز لو ورسپانې سره همکاري درلودل اول مې نه دند اخیسته و درې میاشتې به کېدل چې ما ته وې سره د پښتو برخه کې کار کوه او غهواري سره مې همکاري درلودل نو کله چې حکومت سقوط وکاو موږ مجبور سلو د امنیتي مشکلاتو پر اساس باندې چې موږ ته کوم ستونزه پیدا نسی بیرته خپل ښار ته راسو پخوانی ځای ته په خومړي ته راسو او سم دلته ځوان کو توی د ډیر ستون سره مخامخ کړی است اوس غارسوی است او ستدا په کورنۍ باندې ډیر بد اغیزه کوي
bale لکه څنګه چې تاسو خبرو کې ښکارا سوله تاسو ملغ ځوانانو څخه چې د طالبانو په نظام کې د تاسو د دند برخه ته زیان رسیدلی ده در تو ال رواني اړخ نه د موضوع څومره تاسو متاثر کړی استي
شخصا ز خپل کله چې بنګبري ته په خمرير ته راغلو تقریبا ریکاله ز مطلق په کورومه دا ماته ډیره سخته تمه مسوله او ما سره ایمانوري خويندې مې څه وې درس ویلې او ما دند درلودله ورور مې دند درلودله کله چې موږ بیکاره سلو دا شخصا دې ما په خپل روان ډیر بد اغیز کړی او ز د افسردګۍ په لوړې درجه کې و تر څو چې بیا به ډاکټر سره مشوره وکړل ډاکټر ته مراجعه وکړل او زبیرته راخصوبه
څه پلان لري دا وضعیت کم د سي دوام وکړي د لپاره چې ځان مصروف وساتي او روحي حالت دې مخوي د کوم څه ترتیبات تیاری دي نیولای دي کوم کار دي کوم مصروفیت
ما په لیک کې دنده درلودل په یو دولتي ښوونځي کې بیا غجنه بیکار اصول زکه چې موږ د اضافه بس په برخه کې راغلو نو بیا مې د ډیر وخت کې د انلاین ادبي بهیر په نوم یو ګروپ سره چې د شاعران او لیکوالان دي پکې وای سره یما او په اوسره مصروفه ما فعلاً لپاره هغه داس یو ګروپ ده چې منګه خزي کولای سو خپل درد د قلم په برکت یا د لیکلو پر اساس باندې بیان کولای سو نو البته مصروفه مې څه ځان مصروفه ساتم سره
bale تاسو له شعر شاعرین یا دونه وکړه خپل هم کوم وخت شعر لیکیا
زه شعر نسم لیکلای هغه ویلې ما ته خوند راکوي کله چې دوی شعر لیکي او زه ولولم دا ما ته ډیر خوند راکوي یا ما روح آرامه کوي لیکنه ولولم داستانونه ولولم دا ما ته آرام بخښه ده او زه همیشه دا وایم
کله چې غوښتنه وکم ام دا اوس کوم څه دې تاسو په یاد دي د کوم بل شاعر شعر چې راته وی وایي د کوم څه امکان لري
زما خپل د شمایل سلیمی شیرونه ډیر خوښ دي شعر به لاندې تا یو دا بای تا بای وایم
بله دیر بخسی
رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا رانا چاپیر دی ستا ده هجر ده بلالا سونا زما ده جوند مسیحا راشا را کرلا سونا ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که ویخته می سپین کرل ده وقتونو ده تورتم پا غیق که پده امید بانده ترابا کلی رانا علا سونا په دې امید باندې چرابا کړې رڼا لاسونه
ډېر زیاته مننه تاسو ژوند دی سلامات اوسئ
کور ودان تشکر سلامات اوسئ مننه
بسم الله وطن دوست چې خبريال دی په خبرې هوا ته خدمات او خپل دان د تېجمنتیا اصلي مخده وای په اړتیا ویلو للا سوجلو څخه زیات باندې شوی دی خو بیا یې هم خپل مسلک نه دی پریخی لارجل ویدلو څخه ورسته نور هم غختلې راپورته شوی او خپل خلکو ته کار کړی دی لغز خمو هم په پایل کې د زده کړو پاکلې پختلې دي
هغه یو چپا د فکر کوم چې وایي په غم کې پیدا په غم کې لوی په غم کې مرمه کڅنګ نو زه چې پیدا سویم همدغه جنگ جګړې وي زه څلور دیرش کلن یم د طالبانو د تیر تحریک محل وو
داخلي جنگونه و جګړې وي، نو موږ د جګړو له امله هرات ته کډه شوي یو. په هرات کې ما لومړی دوم او دریم سیمفون عملته ما په هرات کې لوستې دي، یعنی 1908 زیږدیز کال و چې ما لومړی ټولګی را پیل کړ.
علاقه مل څه سره وه هغه وخت؟ له ساینسي مضامینو سره او که نورو مضامینو سره، مثلا شعر و شاعرۍ او ادبیاتو برخې سره؟ څه سره ملاقه وه؟
1908 کال کې زه به شاوخوا وکلن اتکلن دغسې به وم، راډیو مې اورېده، ګڼ خبریالان چې غږېدله، نو د دوی غږونه د دوی لهجې ښه خوند راکوه. هغه مهال مې له ژورنالیزم سره مینه وه. په دوم ټولګي کې وم، کله چې درېم تلمه، کله کله به مې خپله ځینې هغه تمثیلي شیان د راپور په شکل ځینې شیان به ما لیکله، بیا به مې له ځان سره ویله، زمزمه کول مې، دیکلومه کول مې، یو ډول خوند یې راکوه. یعنی له کوچنوالي څخه مې خبریالي شوق وه.
بله، ابتدایی زده کړې تاسو ویل چې له هراته تاسو را پیل کړلې، وروسته بیا چیرې لاړې؟ نورې زده کړې مو څه رقم سر ته ورسولې؟
2002 کال کې بیرته کندهار ته راغلی یو، په کندهار کې میشت شوی یو، خپل ټاټوبې ته راغلی یو. بیا مې نورې زده کړې دلې په کندهار همشه بابا لیسه کې را پیل کړې. دلې مې تر نهم ټولګي پورې په همشه بابا لیسه کې زده کړې وکړې. له هغه څخه وروسته بیا په عینومېنه کې یو بل لیسه وه، هغه نو بیا ډېر وروسته، یعنی د اقتصادي مشکلات له امله زما څخه څو ځلې مکتب پاتې شوی دی، بیا ځلې مې شروع کړی دی. نو آخر ځل 1909 یم کال و چې په سید جمال الدین افغان لیسه په عینومېنه کې ودلته مې لسم یو لسم سیمفونه وویل. له هغه څخه وروسته بیا په ښار کې دننه محمودي هوتک لیسه، هماغه لیسه کې بیا دولسم مې دلته وویل. له دې ځای څخه چې فارغه کېدم، ښه خبره دا وه چې هماغه کلونو کې بیا چې ځینې زده کوونکي به په ښوونځیو کې وه، په دولسم ټولګیو کې وه، بیا یې حق درلود چې کانکور لپاره چمتووالی ونیسي او نوملیکنه وکړي. نو بیا مې د کانکور لپاره نوملیکنه وکړه، هغه چې بیا مو په کانکور کې برخه واخیسته. زما لومړی انتخاب چې و ژورنالیزم و، دوم انتخاب چې و هغه دغه سیاسي زده کړې وې د حقوق پوهنځی، او دریم اپشن چې و هغه شریعت و، څلورم اپشن چې و هغه زما د ژبو د ادبیاتو پوهنځی و. نو هغه و چې زه دغه وروستي اپشن ته بریالی شوم، د ژبو د ادبیاتو پوهنځی ته بریالی شوم. اما هغه مې درې سمسټره مې د ژبو ادبیاتو پوهنځی کې زده کړې کړې دي. لږه څه وروسته په 2013 کال کې، یعنی د 2018 وروسته شی به 2013 کال را پیل دی. په دا وختونو کې چې د سولې ولسی حرکت را پیل سو، هغه ځوانان چې له هلمند یا په پښو تر بلخ مزل ووه او د جګړې پر دواړو اړخونو ژغ وکړ چې سوله وکړي، وربند وکړي، وروژنه پای ته ورسوي، نو ام هغه ولسی حرکت سره مل سوما، نو پاتن را څخه سو.
بله، که داره تو وایه چه دی تاسو آقا ولسی حرکت چومره کامیابه و چومره تاسو ورته امید درلوده؟ کوم څه چې تاسو سنجولی و هغه ته ورسېدی؟
تر ډېره پورې دا حرکت بریالی و. موږ ولس ته روحیه ورکړه چې ولس سکوت مات کړي، ولس باید راپورته سي، ځکه ولس په یو پردی جګړې کې قرباني ورکوله، ولس په بمونو کې هم قرباني ورکوله، ولس په چاودونو کې هم قرباني ورکول. نو موږ پر ولس ژغ وکړ چې سکوت مات کړي، که مو سکوت مات نه کړي جنازې به پر اوږو لېږدوي، او که مو سکوت مات کړي نو بیا به تاسو ژوند کوي. هیله زموږ دا و چې د دواړو لورو ترمنځ به داسې یوه موافقه هوکړه کیږي چې په نظام کې دننه خلا به له منځه ځي، په نظام کې دننه کومې چارې چې ټکنۍ دي دا به له منځه ځي. دواړې لورې به افغان حکومت او طالبان به یو بل سره کښېني، خپلمنځي مذاکرات کرات وکي، خپل به په ګډه حکومت رامنځته کوي. خو زموږ هیله داسې وه دا چې دغه زموږ هیلې پر ځای نه سوې، او دا موضوع بلې خوا ته ولاړه، مکمل نظام ړنګ سو، له منځه لاړ. موږ داسې نه غوښتله.
تاسو هدف دا وه چې سوله راشي، هغه وضعیت نور هم بلې خوا ته لاړ چې اکثر افغانان کډوال سول او وطن پریښوده. څه فکر کوئ په اوس وخت کې که نور ځوانان همداسې راپورته سي لکه تاسو، او سکوت مات کړي، اوسنی وضعیت به بدل کړای سي؟
دیموکراسي یا د ولس ګټې په پام کې نیول، یا ولس خپل زور ځواک څخه کار اخیستل، دا په نننۍ نړۍ کې دا تر ټولو ښې بېلګې دي. تر څو چې ولسونه راپاڅېدلي نه وي، ږغ یې پورته کړی نه وي، هغوی ته خپل حق نه رسېږي. او بیا په دیکتاتورو نظامونو کې بيخي امکان نه لري. ښه خبر دا ده چې نظامونه باید له خپل رعیت خپل ملت سره داسې رویه باندې مخته ولاړ سي چې هم یې ګټه پاللې وي، هم یې اولس ته ځای ورکړي، هم یې اولس ته غیر ورکړي وي. د اولس نه پیکول، د اولس لزان لري کول، هیڅ نظام په داسې برخه کې ګټه نه لیدلې، ولو کاغه ډیر قوي نظامونه و یا امپراتوري وي. امپراتوران هم په دغه برخه کې مات شوی دي چې خپل اولس یې لزان لري کړی دی، د اولس غشتنې لزان لري کړی وي، د اولس غشتنو ته لبیک نه ویلی. که څوک راپورته کیږي، نه یوازې دا چې ستونزې مشکلات به حلیږي، بلکې په نظام کې دننه به ټولې هغه ستونزې چې د نظام د اولس ترمنځ په قصدي توګه یا په غیر شعوري توګه رامنځته شوي دي، هماغه به هم له منځه ځي او اولس ته به هم خپلې ګټې رسیږي.
بله، به تر ګرځو د تاسو خپل ژوند ته بیا وروسته تاسو کومې برخې ته مخه کړله، څم کول، څه مصروفیت مو درلوده؟
له 2013 څخه بیا تر 2020 پورې همدا د سولې ولسي حرکت چې موږ تر بلخ ولاړو، بیا بیرته هلمند ته راغلو، بیا مو په ګڼو ولایتونو کې لاریونونه درلودله، په ګڼو ولایتونو کې زموږ ناستې وې. بیا نو په 2020 کال د مئی پر دریمه ما په کندهار کې د ملت غږ په نوم یوه راډیو رامنځته کړه. د همغې راډیو لپاره موږ داسې فکر وکړ چې یو کال موږ وخت لرو، که په یو کال کې موږ 15 کلن مزل ووهه، یعنی هغه راډیو چې 15 کاله مخکې جوړه شوې ده، تاسیس شوې ده، که موږ د هغوی ځای ته ورسېدو صحیح ده، که نه نو بیا بیرته موږ راډیو بندوو. نو بیا لګړنو دوستانو سره یو ځای مو کار ته اوږه ورکړه، د ملت غږ د راپورته کېدو لپاره ما څه وکړه. په یو کال کې نه یوازې دا چې موږ 15 کلن مزل ووهه، بلکې یو شمېر هغه راډیوګانې چې 15 کاله مخکې رامنځته شوي وې، موږ له هغوی څخه شاوخوا 3 کاله مخکې تګ وکړ، موږ له هغوی څخه ډېر مخکې ولاړو. بیا تر څو چې حکومت سکوت کاوه، طالبان راتلل، طالبانو په حکومت کې هم شاوخوا 2.5 کاله عملته د همغې راډیو سرپرستي مې کوله، عملته ومه. له هغه څه وروسته نو هغه و چې بیا زه هم دې ته اړ شوم چې باید سیمه پرېږدم، هېواد پرېږدم.
که درته ووایه، کله ستاسو ژورنالیزم برخې ته مخه کړله، څومره هم له دې خپل کار څخه خوند وړه، سره له دې چې یو مسؤلیت و د خلکو پر وړاندې، او تاسو باید یوه دنده درلودلې د دې لپاره چې کورنۍ سره اقتصادي مرسته وکړي، څومره دا د تاسو خپل شوق وتلې هلته مو کار کاوه؟
لکه چنوالې څخه مې دا هیله و چې زه باید یو خبریال اوسم، خو چې خبریالۍ ته راتلم بیا مې دا فکر کاوه چې خبریالۍ یو مسلک نه دی، خبریالۍ یو مذهب دی. زه چې خبریالۍ ته راغلی یم، زه د یو مذهب په فکر ورته راغلی یم. یعنی څوک له مسلک سره غداري کولای سي، خو له مذهب سره بیا څوک غداري نه کوي. ما ژورنالیزم ته د یو مذهب په سترګه کتلې دي. نو په همدې خاطر ما په د ژورنالیزم په دغه موده کې ډېرې ترخې تجربې ولیدلې، ډېر ووهل سولم، ډېر خوښ سوم، خو له نیکه مرغه وجدان ته پړ نه یم، وجدان مې پلورلی نه دی. ماته مې نه ده منلې، د چا پیسو ته مې سترګې نه دي ټیټې کړې، د چا زور ته نه یې مات شوی. لکه څنګه چې د یو مذهب په توګه زه دغه ډګر ته ژمن وم، هماغسې تر ننه پورې ژمن پاتې شوی وم او پاتې شوی یم، او په راتلونکي کې چې که په دغه برخه کې پاتېږم، زه و ژورنالیزم ته د یو مسلک په سترګه نه، بلکې د یو مذهب په سترګه ګورم.
تاسو ویل چې په دې لاره کې تاسو فزیکي برخورد سره مخ شوی، تاسو وهل شوی، غواړئ په دې خبرې وکړئ چې د چا له خوا نه اولی؟
بالکل، په تیر نظام کې د جمهوریت پر مهال شپږ واره پر دې باندې شوی یم چې پر ځینو راپورونو به مې کار کاوه، د فساد ځینې راپورونه به وه، هغه به داسې وه چې ریښې وزرانو ته رسېدلې. بیا به ماته اختار راکول کېدی چې پر دې موضوع کار مه کوه، ما پر هماغه موضوعاتو کار کاوه. نو تېر حکومت کې شپږ واره بنې سوی یم، تر ټولو زیاته موده چې وه هغه 3 شپې، یعنې 2 میاشتې او 3 ورځې زه بنې سوی یم، خو بیا مې هم ماته نه ده منلې. همدا مې ولیدي چې مړ کېږم به، خو زه په ژورنالیزم کې له چا سره معامله نه کوم.
بله، بیا که راسو وروستي نظام ته، دلته د تاسو کار څنګه مخکېته؟
لکه څه وروسته کله چې نظام واوښت، د طالبانو په نظام کې هم 15 ځلې بندي سوی یم، استخباراتو څخه نیولې، او په یو ځل خو بیخي په شخصي کور کې بندي وم. بیرته زما خبریالي وه، بیرته ژورنالیزم وه، بیرته راډیو وه، بیرته د دغه بند خبره زما تر فعالیت رسیده چې زه یو خبریال یم
او دغه ستونزو دغه پیښو چې تاسو ته مخکې راغلل څومره تاسو ته دا توان او جرأت درک چې لام خپل کار کې پر مخ لاړ سئ او که تاسو له ځان سره ویل چې نه له مسلکه باید وګرځم دې کې ډېرې ستونزې دي څه عادس مو څه فکر مو
چې هر ځل به نیسوه یم لس ورځې پنځلس ورځې شل ورځې درویشت ورځې ته زه به نیسوم بېرته راوتلی یم د دې څخه ماته معلومه شوه چې که زه غدار وایي که ما غداري کړې وایي که زه تورن وایي ثبوت راباندې پروت وایي یا خدای مکړه ژورنالیزم د دې لامل سوی وای چې زه کلونه بندي سم ما به ژورنالیزم پرېښی وای دا چې پنځه ورځې اته ورځې پنځلس ورځې بندي کېده معنی دا و چې دلته شخصي غریزې وې شخصي اغراض و شخصي غوښتنې وې نو له دې څخه ماته معلومېدله چې زما په ژورنالیزم کې زما په هوډ کې زما په ارادې کې په دې کې ځواکمنتیا ده که ځواکمنتیا نه وای باید زما بند کلونو ته رسېدلی یا که چیرې ما درغلي کړې وای مې غداري کړې وای څوک پر ما د داسې شي ثبوت نه لري چې ګواکې خدای مکړه ما دې له وطن هیواد یا له مسلک سره غداري کړې وي بېرته بیې لکولم دا چې بیا بیا یې لکولم خوشي کېدم دې ماته نور هوډ پیدا کېدی نور مې ارادې قوي کېدلې چې پر سمه لار روان یې پر سپیڅلې لار روان یې که پر سپیڅلې لار نه روان بندې کېدلې نه حکومت نه راکشولې دا چې حکومتونه دې راکشوي دوی ستا څخه ویره لري ستا له قلم ستا له ژبې څخه ویره لري ستا له راپورو څخه ویره لري هغوی پوهېږي چې دا کس ډېر ژور روان دی ډېر اساسي روان دی نو له دغسې کسان څخه ویره پکار ده هغوی ما په دې خاطر نه بندي کوي چې زه غلط روان یم هغوی ما په دې خاطر شکنجه کوي بندي کوي مې چې زه باید پر خوله لاس ونیسم هغه څه باید زما څخه ونه ویل سي چې زه یې ترلاسه کوم هغه اسناد او ثبوتونه چې زه یې لرم دا باید افشا نه سي وړاندې تر دې چې دا شیان افشا کېږي باید زه وځپل سم ودرول سم چې زه له دغې لارې څخه راوګرځم نو دا زما لپاره ویاړ و دا زما لپاره خفګان نه و
د ژورنالیزم تر څنګ نور تاسو په کومو کارونو باندې بوختی نور څه کوئ که یوازې همدغه د خبرو خبریالۍ برخه کې بوختی استئ
تر 2008 پورې زه په نورو خصوصي کارونو باندې لګیا وم یو وخت مې د ټلیفونو دوکان درلود ټلیفونونه مو جوړوله خو له اته څخه وروسته چې خبریالۍ ته راغلی یم بیا نو یوازې یو شی دا و چې زه د سولې ولسي حرکت سره وم او په منځ کې د 2014 تر 2015 یو کال زه له خبریالۍ څخه لږ لیرې پاتې شوم د ځینو شخصي ستونزو له امله کال وروسته په 2015 کې بیرته زه خبریالۍ ته راغلم د سورغر په نوم یوه اونیزه چې په کندهار کې پخوا بنده شوې وه د دوهم ځل دپاره فعالیت پیل کړ په هماغه اونیزه کې مې بیا کار را پیل کړ خو هماغه اونیزه کې مې بیا کار تر ټولو سخت دا و چې څېړنه زما له غاړې وه چې ما په دې برخه کې څېړنه کوله
که اوس درته وایي چې راتلونکي ته څه پلان لرئ خپل مسلک ته به دوام ورکوئ او که غواړئ چې نور کارونو ته هم مخه کړئ
که زمینه د دې برابر وي چې زه باید په خبریالۍ کې واوسم نو زما تر ټولو زیاته برخه همدغه ده ځکه دا هم زما ذوق دی هم شوق دی هم لار ده وخت ته به ګورو چې که چانس برابر سي نو زه بلې خوا ته نه ځم همدا مې مسلک دی همدا مې لار ده که چیرې چانس نه سو برابر نو بیا ژوند د اخلی پخلی غواړي کورنۍ د ساتنه غواړي ژغورنه غواړي نو بیا به سړی وروسته پر بلې برخې باندې فکر کوي خو په سل کې 90% مې همدا نیت چې په همدغه ډګر کې پاتې سم
بله فقط په اخر کې کدي خپل ژوند له تجربو نورو ځوانانو ته وایي چې کله دوی له یو څه سره علاقه لري او په دې پوهیږي چې ټولنې ته خدمت ده وطن ته خدمت ده مګر مخکې ستونزې رامنځته کېږي بیا لغې لارې څخه راګرځي دغه سې ځوانانو ته به د تاسو پیغام څه وي څه ورته وایي
ژوند آسان نه دی ژوند که آسان وای ساده وای پیلې باید په ژړا نه کېده کوچنۍ چې زیږي باید د ژړا پر ځای خندلې وای دا چې ژاړي معنی چې ژوند سخت دی له دې زیات څخه موږ اټکل کولی سو ستونزې دایمي نه وي ستونزې په ژوند پورې مربوط وي که تل خوشحالي وي معنی دا چې که پر یو ځای باندې اوبه ولاړې وي هغه اوبه چې ډېر وخت ولاړې اخر د اوبه خرابېږي بدبویین کوي حشرات هم کوي نو ژوند چې دی هغه له خوشحالیو له غمونو څخه جوړ دی یعنې خوشحالي او غمونه دواړه پکې شته له ستونزو څخه باید ځوانان ونه وېرېږي هغوی باید ټینګ ارادې ټینګ هوډ ولري دوی چې یو کار کوي غواړي چې بریا ترلاسه کړي هدف نه بدلوي هدف ته رسېدو لپاره لارې باید بدلې سي ځینې ځوانان زه وینم چې یو شی هدف وي خو چې سبا یې ویني بیا بلې برخې ته اوښتي، اته ورځ بیا بلې برخې ته اوښتي. داسې بیا دوی تر هدف نشي رسېدلی. دوی دې هدف ځان ته وټاکي، همدغه هدف ته د رسېدو لپاره که چیرې ستونزې کړاوونه په مخ کې راځي، لارې دې ورته بدلې کړي، پلان دې ورته بدل کړي. نو په ژوند کې دوی باید د بریا لپاره هر ډول هڅه وکړي. دوی باید ماته ونه مني. دوی باید که غواړي چې الله تعالی دغه کسان تغییر کړي، دوی باید د خپل تغییر هڅه خپله وکړي، ځان باید خپله تغییر کړي. الله پاک وایي تر څو چې قوم خپل ځان نه کې تغییر، وایي موږ نه تغییروو. د دې څه معلومیږي چې هر انسان باید خپله هڅه وکړي، خپله باید ځان تغییر کړي.
ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ.
الله مو روغ لره چې موږ ته مو د خبرونې وخت راکړ. ژوند ژوند. ډېره مننه.
ګران دوستانو، دا وادي دیونه د تان د څنګ خبرونه تربیه فرض کی چې یاست الله مومال او ملګری.
افغان غریب برباد شو د دې غم ژړېږم نفسونه شلغال نومونه مخالف شو خیالونه مختلف شو نومونه مخالف شو او خیالونه مختلف شو د کور بغزو اسات مون لره نه دی مناسب نفسونه شلغال وطن بسو وطن کری دے او میند زرونو نا بہشوا خبوئی گم لدے غم جرے گم لدے غم جرے گم نفسو نشل غالا سوک میاو سوک ملاشو دے کسنا تپراشو وائی کس بو کمال سکرو شکرانا باندے مرے گم لدے غم جرے گم لدے غم جڑے گم ننگشتن غیرت آو نخاورے تا خدمت منو گور دنیا تا ہر ملت سا پمورا چو پختن غریب برپا چو لدے غم جڑے گم نفسو نشل غالے مختلف شو دیکھ اور بخصو حسد ہم لرن دے مناسب
مناسب نفسونا شو الغالب ايد ديغا مجريقو ارسو قتل دسانتي وطن بسوط وطنتي تقومي ندزرو منا بحشو خطرين